السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د سپتمبر 28 نیټه ده ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو خبرو یو شمیر راپورونه هم لرو اوریدل چې مهي روي خولمړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکې زموږ همکار احمد شاه اعظمي دي
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ویلی نور به د جنگ پر ځای له ډیپلوماسي کار اخلي په ننګرهار کې په یو هدف برید کې درې کسان وژل شوي او طالبان په ملګری ملتونو کې د وینا او چوکۍ غوښتنه کوي اوس د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن ملګری ملتونو ته په خپل لمړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره کړې دفاع وکړه او زیاته کړې چې هیواد یې د یو شمیر نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماسي د تمرکز ورکول په لټه کې دی نو موږ دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته وکړه هغه ولدی په افغانستان کې شل کلن کړکیچ پای ته رسولې دي او په داسې حال کې چې دوی د دوامدار جګړې دغه فصل تړي د دوامدار ډیپلوماسي یو نوی فصل هم پرانیزي د امریکا د لافیان لخوا د افغانستان د مرکزی ځواکونو د بې نظم نخلا د نیوک په جواب کې ولسمشر بایدن سرګند کړ چې مرکزی ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې هغې ستونزې د حل لپاره ونه کارول سي چې دوی یې ویني نو موږ زیاته کړ پر ځای د دې چې دوی په خوانی جنگونو مخته یوسي دوی د کووید 19 وبا اقلیمي بدلون او له بشري حقوقو د سرغړونو په څیر نورو نړیوالو چیلنجونو ته پاملرنه کوي د پښتون ژغورن غورځنګ فعالان وایي چې تېر ورځ د جنوبي وزیرستان په کوټ کې سیمه کې په مانچاودنه کې د مزدور سو کسانو په احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی دی د غورځنګ یو مشر شیرزاده مسجد پرون له مشال رئیس سره په خبرو کې تور پوری کړ چې د پولیسو د تشدد له کبله یو شمېر کسان ژوبل شوي دي
څه چې شاکور په سربرایي شه سره روغا پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماینز وکټم دی پاغا باندې حمله وکړه پاغا شه د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسجد هغه زخمی دی نور ها ډېر زخمی دی
د شیرزاده مسجد په وینا ورسته پر لټوالو د احتجاج په توګه د مکین او ټانک ترمنځ غځیدلې سړک بند کړ او غشتنه کوله چې د سره راغه پولیسو مشر لری کړل سي د جنوب وزیرستان د پولیس مشر شوکت علي به مشال لري ته ویل چې د پیچ په لټنې پیل کړي او معلومات په ورسته لرسنوي سره شریک کړي د احتجاجي پر لټ چې لڅ باندې دوه نوی رئیس دوام لري غشتنه کوي چې سمه د لمانونو پاک کړل سي په مان چاودنو کې ل جوبل کسان سره د مالی مرستې وسی او ملزمتونه دي ورکړل سي او د وجه سوخ پهلوان ته د شهدا پیکیج ورکړل سي حکومت وايي د مانون پاکولو کاري وار مخله روان کړی دی د افغانستان د نګرانی چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار اوه ناحیه په مرتبطاتو کې په رکشا کې سپرو ناڅرګند وسلوالو د تیلو پمپ کې درې تنه ملکی وګړي په ډزو وژل دي د نګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د مطبوعاتو مسول قاری عرفات مهاجر د خبريالانو په واتس اپ ګروپ کې پیښه تاییدوي خو نور جزئیات ورکولو یې ډاډه وکړه خو د پیښې ویني شاهد د نوم نڅرودو په شرط مشال رېټول چې په وژل سو کې دوه تنه طالب ساتونکي او یو تن د تیلو د پمپ کارکونکي دي تر دې دمه یات پیښه مسولیت چانه دی منلی خود تیر شنبه او یک شنبه په ورځ کې په جلال آباد کې په 14 کې د دوه تنو طالب ساتونکو په ګډون اوه تنه وژل سیول او تر شلو زیات پکې ټپیان سیول چې مسولیت اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش منلی وو د ملګر ملتونو یو اند ویل چې طالبان غوښتنه کړې چې روانونی په نیویارک کې د ملګر ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته وینا وکړي د ملګر ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګویټریش ویان سټیفن دوجاریک پرون ویل طالبانو ګویټریش ته په ویل کې په یاد غونډه کې د ګډون خاص کړی دی د لیک د سپتمبر پر شلمه د ملګر ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې لپاره پیدېدو یو ورځ زوران دی لیکل شوی او د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلی قربان شوی دی د دوجاریک په وینا په دې لیک کې په یاد غونډه کې د ګډون پر خواست سربیره طالبانو محمد سهیل شاهین په ملګری ملتونو کې د افغانستان د نوي مستقله اساس په توګه هم نومول دي په لیک کې ورسوي د اگست پر 15 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني له ګوښه کېدو وروسته د نړۍ هیوادونو نور هغه د ولسمشر پیس نه پیژني نو په دې اساس په ملګری ملتونو کې اوسنی افغان سفیر غلام محمد اسحق زئی هم نور د افغانستان اساس توپ نس کولای د ملګری ملتونو وایاند زیاته کړي چې بلخو انټونیو ګویټریش د سپتمبر پر 15 له اسحق زئی څخه یو مراسله ترلاسه کړي چې د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره د افغان پلاوی نوم لړ هم پکې ذکر شوی دی دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو.com هم اوریدلې او لوستلې شئ په روان یو سات کې باوري امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي باید افغان انجونه او خځې د تعلیم او کار نه منې نه کړل شي. د پښتون ژغورنه غورزنګ وایي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په کوټکی کې د ماین چاودنو نه معذوره شو کسانو پر احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی.
چو شاپور په سربراهی شه سراروغا پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماین وکټم دی باغا باندې حمله وکړله. باغا شه د نیز مقامی مشر رحمت شاه مسید هغه زخمی دی.
د خیبر ضلع مزدوران شکایت کوي چې له تیر اوږدې مودې راهیسې پر تورخم د سفري محدودیتونو له وجې د دوی کار په ټپه ولاړ دی.
د دوه ټیمه د خوراک لیا دوه ټیمه روټۍ ګټل ورته مشکل شوی دی
او هر کال یوشتم سپتمبر د امن نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. خو د وزیرستان اوسیدونکو وایي
چونکه اوسه پورې زموږ په قبایلي سیمه کې داسې ورځ نه ده راغلی چې موږ به داسې خوشحاله تیره کړي چې امن دی.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یوې نوې فصل خبر ورک. بایدن چې پرون یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دې له کار او زده کړو نه بې برخې نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوي ثابت ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوي ثابت ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سخت نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحد ایالاتونو ولسمشر همدارس په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
adopted a resolution am natura yo prekalik tasvib kar che da afanano de parmaktag la para ts dawl munatar mushi le talibano de bashari haqqono pa barkha ki tsarang tama kedai shi mushtul bad de shuzo un juno de haqqono mulatar gukto to dui le iqtisadi siyasi aw ijtemai palawa le khpal tul zwa ka kar wakhli aw de khpal hilular pratala tasuba aw khushunata taqib kri
talibano che de agas po pin la sama kabul wuni تر اوسه چې کوم کسان ټاکلی دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا انجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډېر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سیشن بي پورز وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت دا افغان ښځو لپاره څه لاسته راوړنه نه لرله او څه کاري نه وکړه.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هر دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هر یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د پښتون ژغورن غورزنګ فعالان وای چې تیر ورځ تجربه وزیرستان په کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې د مازور شو کسانو پر احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی دی. تجربه وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی بیا مشال رادیو ته ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي او معلومات په ورسره رسنیو او معلومات په ورته وروسته لرسنیو سره شریکوي. دغه احتجاجي پرلت له سبا د دوه اونیو راهیسې دوام لري. په دې اړه نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان پولیس نن سهار په کوټکی مرغی باند سیمه کې په ماین چودنې کې مازور شوي کسانو احتجاجي درنې بنې برید کړای دی او په احتجاج کې نوست کسانو بنې تشدد کړای دی. په دغې براکښې د کوټکی اوسیدونکی او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي شیرزاده ماسید مشال ریډیو ته وویل
مان شکیم وکټم وی هغه درنا شری کړی و. نن سهار اچانک سهس چو شاکور په سربرایي شه سره روغا پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماین وکټم دی پاغا باندې حمله وکړله. پاغا شه د نیز مقامی مشر رحمت شاه مسید ها زخمی دی. نور ها ډیر زخمیون دی. ویس شکیم د لینډ ماین وکټم وی هغه احتجاجان د ماکین د ټان شکیم مین شاهراد او هغه باندې کړی دو به مطالبه دادو چې څو پورې چې چو شاکور معطل نه وی تر هغه پورې د میش دغه روډ باندې پولیس نه لټر وچاته راز کړای دی نه چکړی دی. بس روغلل صرف او صرف د ګاډی نارو کیشول حمله وکړله په ټینډ باندې په چګی مظاهرین ویلند ماینز ویکټم په هغه باندې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ علمزیب ماسید ویایي چې په احتجاجي درنیک شه نوست مازورانو باندې د پولیس تشدد کولو نه پاته لګی چې د پاکستان ریاست په سویلي وزیرستان کې د ماینو صفاکولو کې سنجیده نه دی.
د پولیس څخه چودا شکور نه میږي دا وتر غلای دی او یو څه داس خبره ورته کړی دي چې مثال دغه زوی تاسو ختم کاوه ست درنو ختم کاوه ست په دا باندې مساوات یو تو تو می سره شوې دي په اړه باندې بیا سي دي اټیک څه کړه او چې پداش د لین ماین وکټم هو چې سره مونته زمين وی هو چې پښې میډیا په چي مو یو رنو ما صدر رحمت شاه هو دا په څه زخم شوې ده. چې زمين چې کیمو دي ما مطالبات خو څه کې چې مثال ک تور په بچا خدا د چوي صفورای منو ان منل یو چې ویل دا داسې مطالبات دي چې یعنی دې کې
پاکستان حکومت دا په ماینو چودنه کې مازور شوی کسانو ته معاوضه او سرکاري نوکری ویر کی
دا د نشد ریاست او د حکومت د پورا ډیر د افسوس خبره د مازورون چگیږي او په احتجاج باندې شینی او خپل حق غوري. مازورون چې په پښه مازور شول د دغه حکومت د بد انتظامی د وجه نه مشد ادارې د بد انتظامات د وجه نه چې منسینا صفوین کیږي او سره د دغه احتجاجي درد نه سره یو شدیدی پولیس ناجایز سلوک دی. دا هندي یوت قابل مزمت دی چې پولیس ته هرگز نه د پکور چې په مازورون باندې لوس پورته کی هغه ته تکلیف ورسوي. نو دا څوره پورا ومش د خپل ځوانون او خپل بچونه پښیو په دغیرنګ په غرین اکشه ورکوټی کیږي.
مشال ریډیو چې د ماین چودنه کې مازور شوی کسانو احتجاجي درنې باندې د پولیس تشدد کولو په اړه کې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې هغه وویل
معلومات کوم دا اوسوې دا ډي اس پی څنګه به معلومات کوم به تاسو سره خبرې کوم.
د راونه میاش په جم ستمبر نه په کوټکی کې په احتجاجي درنې کې نوز د ماین چودنه مازورانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی احتجاج وو تر هغه وخت پورا راون وی چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د ماینو صفایي شروع کړي نه وي او په ماین چودنو کې مازور شوي کسانو ته خصوصي پیکج سره سرکاري نوکری ورکړي نه وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د سپتمبر 20 په ټوله نړۍ کې د امن ورځ په توګه ولمانځل شو. ملګرو ملتونو د دغه ورځ په مناسبت پر خپل پاڼه ورکړي چې پر دې ورځ باید د یوې داسې ټولنې د جوړېدو هڅې نور هم قوي کړل شي چې پکې ټول وګړي د ژوند بنیادي اسانتیاوې او انصاف ته یو شان لاسرسی ولري. خیبر پختونخوا د دې صوبې قبایلي ضلع په خاصه توګه په دې تیرو څو کلونو کې د نامنۍ ښکار شوي دي. دا چې هلته د یوې پرامن ټولنې جوړېدو لپاره هڅې څنګه منظمې کړل شي او په خیبر پختونخوا کې څېړونکي یوې پرامن ټولنې او په دې اړه هلته موجوده حالات ته څنګه ګوري، نور تفصیل په دې رپورت کې.
هر کال د سپتمبر 20 د امن نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو د خیبر پختونخوا خاص کر د قبایلی ضلعو اوسیدونکو وایي دوی د هغه ورځې په انتظار دي چې په یوه پرامن ټولنه کې ژوند وکړي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو مجاهد وزیر وایي د کلونو راهیسې امن د قبایلی ضلعو د اوسیدونکو یوه مهمه غوښتنه ده.
زمونږ قبایلی خلکو لپاره چې د تیرو شلو کالونو ناامنۍ سره مخامخ دي او امن یې نه دی لیدلی، نو د داسې ورځ
خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي د دوی سیمې د نامنۍ ښکار شوي دي او د امنیت پر ځای کولو لپاره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د قبایلي سیمو د ځوانانو د یو غورځنګ جوړېدل یې هم یوه نښه ده چې د دغه غورځنګ بشران او پلوي ان وای دی په خپل سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره راوتلی دی او امن یې ته ټولو مهمه ناره ده. دا چې په یو پرامن ټولنه کې ژوند کول سمانه لري او یادې وی ټولنې امن ست وای، په جواب کې لیکوال حیات روغانه وای
امن او یا پرابلم ټول دا غږ چې پاره کې تاسو د خبرې دی وی هغه تاسو ته د خپل رائے د اظهار ازادي وی تاسو سره دا وی رنګي چې زه دا خبره کوم نو سوبما اورټي سوبما سپکی سوبما جوبل کی سوبما اوج ست کوم له امریکا ته کوم دی پاره باندې بز د څه طبي یا غیر طبي د لکی سره نه مرتي.
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې د وی اوګدي مدیرای سي د نام نه ښکار دي. دغلته د بمی چاودنو هدفي بریتونو پوزي عملیاتو د دغه لوجه کډوالۍ د خلکو ژوند سخت زپلې دي. له باجوړنا پر سیاسي او ټولنیزو چارو کالم لیکونکو مولانا خان زیب د سپتمبر پر 20 مشال ریډیو ته ویل د افغانستان موجوده حالات یو ځل بیا دوی د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښمن کړی دي.
د یو تر وخت زمنګ د اختاور مخامخ ده او جوبل جوبل د پښتنو د وطن پروت دي. کزه د پښتونخوا د نوې زلو خبره وکم د باجوړنا تر د وزیرستان پورې څومره هم چې دا سیمه ده، نو دلته کې یو نوې چاپیریال پیدا کیږي، حالات نوې را روان دي. د افغانستان نفس دلته کې په خلکو کې ډېرې سختې یاري ترګې پورې دي. روزانه هم روزه په بنیاد باندې دلته کې پیښې کیږي. پرون هم زمنګ د باجوړ په سیمه کې د ناوګي تحصیل کمانګری سیمه وه، د تحصیل چمرکان سیمه وه، د مومند سیمه، د وزیرستان په سیمو کې د بدامنۍ پیښې شوې. سیکورټي فورس هم په هغه کې پنکه کیږي، مشران هم په هغه کې پنکه کیږي.
څېړونکو وایي په افغانستان کې د تیرو سلويختو کلونو راهیسې روانې جګړې او نامنۍ د افغان ولس ژوند متاثر کړی او هلته د طالبانو په واک کې د یو ځل بیا راتلو سره د نامنۍ خورېدو خطر هم زیات شوی دی. بلخوا د امن پر نړیوالې ورځې له مشال ریډیو سره په خبرو کې حیات روغانه وایي د یوې پرامن ټولنې مطلب یوازې دا نه دی چې هلته د بمی چاودنې نه وي، بلکې هر تن ته د ژوند بنیادي او ضروري اسانتیاوې رسول د یوې پرامن ټولنې جوړېدو بنیاد دی.
ناری چې موږ نو خو ناری هغه ناری زمونږ د اشتهار بازی شول، جذباتي اشتهار بازی شول.
بلخوا څېړونکي دا هم وایي سږ کال پر 20 سپتمبر د امن نړیوال ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال تیره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د خیبر پښتونخوا خاص کر قبایلي ضلعو کې د نامنۍ د خورېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پیته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو زو خیبر ضلع ته چرته چې مزدوران شکایت کوي چې له تېر اوږدې مودې راهیسې پر تورخم د سفري محدودیتونو له وجې د دوی کار روزګار په ټپه ولاړ دی او له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په کار ده د تورخم دروازه نور خلاص کړل شي. د مزدورانو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د روان کال د مې له 15 نیټې په تورخم کې سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا فرهاد شنواره راکوي.
په تورخم کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا د مې 15 نیټې نه سفري محدودیتونه لګیدلي او افغان وګړي پرې پاکستان ته نشي را داخلېدای، خو یوازې خپل هیواد ته پرې ستنېدای شي. د تورخم د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي،
تیر شوی 15 میاشتو نه تورخم پوله بنده شوی ده چې تینه زخ ډیر تاوانونه مزدورانو ته، ډرایورانو ته، دکاندارانو ته، وړو تجارانو ته اوختی دي او بالکل زمونږ په کورو کې ډیر مشکلاتونه راغلي دي. مونږ چې کومو خپل بچیان دي په دغه باندې سبق ویل، دیا خوراکي توکي راوړل، دا موږ ته ډیر مشکلات جوړ شوي دي. موږ سره کورو مصرفونه ختم شوي دي، بوکړتال اعلان وکړو چې په دې کې به موږ سره خپل بچیان هم ناشتي او موږ خپل هم پکې ناشتي.
په تورخم کې یو بل مزدور عبدالله هم را سره خپل احساسات سداسي شریک کړل.
تقریبا تورخم په پوله باندې 3500 مزدوران دا خپل مزدوري کا، خو کله نم چې دا پوله بند شوې ده مزدور ډیر زیات په مشکلاتو کې دی. د حکومتونو دواړو طرف حکومتونو اعلا چارواکو نه چې دا پوله دې زموږ ته زر تر زر خلاص شي، دوه ټیمه د خوراک لیا دوه ټیمه روټۍ ګټل ورته مشکل شوی دی او دا غوي د بچو د تعلیم، د صحت او د خوراک د نشوالي په وجه باندې یو ډیر غټ مشکل سره مخ شوی دی.
د کورونا د کنټرول او سار ادارې د تورخم مرکز یو مشر ډاکټر احسان الله وای چې د دغه ادارې لخوا سفري محدودیتونه لا هم دوام لري او هلته د مسافرو د ټیسټونو لړۍ هم روانه ده.
دغه د NCOC ګایډلاینز دی طریقه کار خو بالکل ماغه دی چې تورخم باندې کوغه مخه څوکم راوړي نو غي لټس کوي هغه RAT ټیسټ ورته یې ریټ ریپیډ انټیجن ټیسټ، نو هغه چې چا ول پازیټیو راځي هغه بیا دلته شفټ کوي لاندې ګوتل هسپتال ته، او چې چا ول نیگیټیو راځي نو هغه کې بیا دوه قسمه یې کا فولی ویکسینېټډ چې ویکسینېشن کړی هغه کور ته پریږي دی، او کا چې ویکسینېشن نه کړی او نیگیټیو هم راشي نو هغه بیا بر تحصیل کې په اته ورځې هلته تیروي، بیا هغه نه پزول بیا PCR ټیسټ کوي او بیا یې بیا پریږي.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر اکبر افتخار د خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا د کنټرول او سار ادارې د هدایتو مطابق په تورخم یوازې هغه افغان زده کوونکي چې پاکستانی تعلیمي ادارو کې داخل دي او ایمرجنسی ناروغانو ته د یوې مخصوصې اجازتنامې لاندې پاکستان ته در داخلېدو اجازه ورکوي او تر نامعلومې نیټې پورې پرې عام مسافر نشي راتلی، او د دغې محدودیتونو مقصد د کورونا د خپرېدو مخه نیول دي. وی اندازې مطابق په تورخم به د ورځې خواوشا 10000 کسانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کاوه، خو اوس پرې دغه شمېره ډېره راکمه شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تیر ورځ په سوات منګور کې د نړیوال بانک په مرسته د سلګری محکمې تر سوري لاندې جوړ کړل شوی سیمینار کې ویل شول چې سوات تلون کې هر سیلانی لزان سره لګ تر لګه یو کیلو ګند یا داسې چټل شیان سلګرو سیمو ته وړي او کچیرې د هغند په صحیح توګه ځای پر ځای نشي نو پر راتلونکو لسو کلونو کې به د سوات سلګری صنعت لوی زیان ورسیږي او د سوات سیند به ډیر بدبودار شي. د سیمینار ته د مشال لیډو خبریال نیاز احمد خان ورغلی وو، دا رپورت یې را لیکلی.
سوات پیزاکټ بای پاس کې جوړ کړی شوی د سیلګرو لخوا ګوند ځای ته رسولو په موضوع باس کې د ملټی نیشنل کمپنی پوهانی مشر شرمین طارق سیمینار کې موجود د سوات هوټل یو شمیر مالکانو ته وویل چې د ورلد بینک لخوا شوی سروې تر مخه هر سیلانی لګ تر لګه یو کیلو ګند سیمه کې پاتې کوي او کچری دغه سلسله روانه وي نو راتلونکي لس کاله کې به د سوات سیند بدبودار شي. وروسته دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیلګرۍ او سیلانی ځایونو بچ کول لپاره د پوهې راوستو ډیر ضرورت دی.
اور اس میں
دا تحقیق شوی چې ټول نزیات پکې د شیانو ګن په نخښه شوی سیلانین ځان سره د استعمال په شیانو کې د پلاستیک شیان راوړي. موږ په دې بحث کوو چې دا نه غورځوي نو موږ به څنګه سیلانین هم خوشاله ساتو او دې لپاره متبادل شیان هم کارولی شو او کوم د پلاستیک ګن چې دی دغه نظر انداز کولی شو. سیمینار کې د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاید خان ویل چې دا وخت په سوات کې تر 1200 هوټل دي خو دوی دومره ګن نه غورځوي څومره چې ورغلي سیلانین گن پریدی.
د ټول اهم مسله چې موږ ته دا غدا وصول خانی او د کچن کم گن چې دا غید دی چې دا غید لپاره موږ بار بار حکومت ته ویلي په 2018 کې کمشنر سره واسه ته ویلي چې تاسو سروې وکړئ د ټول سوات او پند به تاسو پرووایډ کم تر اوسه پورې هغه نه سروې وکړه نه سیوریج سیستم جوړ کو نه ډرینیج سیستم جوړ چې تر څو پورې سیوریج او ډرینیج سیستم نه شي وي تر هغه پورې د سوات سیند نه پاکیږي. کدا سو د کالام جنګل دلاټ شنال ته بګندونه پراته نو دا هوټل ولال ته نه وړي او دا خدا خلق راشي او د سین په غاړه کې نه ځکه دلته خو آزاد ازادي د جنګل تمتلی شي ته د وبو په غاړه کې نه ستې شي.
سیمینار کې موجود د هوټل مالک جاوید شاه وای چې د پوهې داسې غونډې بیا بیا پکار دي او د هوټلو مالکانو سره سره سیلانیان او ځای خلک هم د ماحول صفا ساتلو په اړه پوهه کول ضروری دي.
په معاشره کې چې موږ کم خلک پاتې کیږو دا د ټولو نه اول زموږ ذمہواری ده ځکه چې دا ماحول کې موږ پاتې کیږو نو موږ له پکار ده چې د خپل ماحول صاف ستر وساتو ځکه دلته کې ټورست راځي هغه مطلب دی زموږ د گرین لیل راځي هغه زموږ د پاکو بول راځي هغه زموږ مطلب دی ځنګل راځي نو چې دا سيزونه مونږ غندکو او مطلب دا وب زمونږ غندشي نو دې طرف ته به لکه زمونږ د ټولو اوله چې دا کم صحت چې دی هغه ته ډېر غټ نقصان رسی ځکه خلک به دې طرف نه بیا ډډه کوي.
سیمینار کې موجود د سیلګری محکمې ضلع سوات اپریشن انچارج محمد بلال ویل چې حکومتي ادارې په داسې هوټلو او پارکونو والا جرمانی لګوي کوم چې ماحول غندکوي خو د سیلګری ځایونه پاک ساتل د ټولو په ګډه ذمہواری ده.
په دې کې به هوټل والم خپل حصہ دا کئی دی کہ ٹورسٹ بخبل حصہ دا کئی او گورنمنٹ بم خپل دا کئی دا پا یو کس بانی دا صرف گورنمنٹ نشی گولے دا چسو پر دریوان دا کلیکٹیو ایفرٹ اوشی نو آغی سربا دا ایکو سسٹم چی دی کنزرویشن بوشی ماحول بن خرابی گی دا دریا سوات چی دی کم آغا با دی کرنٹ دا غن نور نخرابی گی بلکہ صفا بشی نور بم خشی جی.
سیمینار کې ویل شو چې د سیلګرۍ محکمه به د پوهې راوستو داسې غونډې د سوات په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت کوي او ماحول پاک ساتلو لپاره به د مقامي ولس هوټلو مالکانو او سرکاري چارواکو یو سارنې ډله هم جوړوي چې راتلونکي وخت لپاره د سوات سیلانۍ سیمې پاکې پاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د غرمې 12 بجې شپې دی لړ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه زمينا ور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ملګری ملتونو ته خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه دفاع وکړه او زیاته کړه چې هیواد د یو شمیر نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماسۍ د تمرکز کولو په لټه کې دی. لومړی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډه ته وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي چې تېر ورځ د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې په ماین چاودنه کې د مازور سو کسانو پر احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی دی. د غورځنګ یو مشر شهزاده مسجد پر له مشال رئیس په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو د تشدد له کبله یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. اخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي به مشال رډیو ته ویلي چې د پیښې په لټون یې پیل کړی او معلومات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد شار په مربوطات کې پریکشه کې سپرونه څرګند وستوالو د تیلو پام کې درې تنه ملکي وګړي په ډزو وشلې دي. د پیښو نه شاید د نوم نشوړو په شرط مشال اړتیا چې په وجه سو کې دوه تنه طالب ساتونکي او یو تن د تیلو د پمپ کارکونکي دي. تر دې د باندې هیڅ پیښ مسؤلیت چا نه دی منلی. او د ملګرو ملتونو یو ویان ویلي چې طالبانو غوښتنه کړې چې روانونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنې غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک پر نوویل طالبانو ګوتریش ته په یو لیک کې په یاد غونډه کې د ګډون خاص کړی دی. د دوجاریک وینا په دې لیک کې وي طالبانو محمد سین شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوي مستقل اساس په توګه هم نومولي.
لړ خبرونو مو زموږ د همکار احمد شاه زمين اوریدو څنګه چې موړان دی واورید. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلي چې طالبانو غوښتنه کړې چې روانه اونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنې غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک پرون سپتمبر پر 28 وویل طالبانو ګوتریش ته په یو لیک کې په یاد غونډه کې د ګډون خاص کړی دی. دا لیک د سپتمبر پر 6 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې له پیلې دو یو ورځ وړاندې لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی لاسلیک ورباندې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالین.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د پوینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سی دغه لیک د سپتمبر پر 6 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجاریک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډیره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکې ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکې هیئت سره د سولې خبري مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سی چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اگست میاشتې له 15 ل خپلې څوکۍ لري سوی او د نړۍ هیوادونو نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سی چې دغه تحول ته په پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زئی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. شغلی سغزی دروان کلپ میمش کی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ټاکل شوی وو. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوتریش د سپتمبر میاشتې پر 15 له غلام محمد اسغزی څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په شپږ اویمه غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخې اخیستو غوښتنه په داسې کې کړي چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړي و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلی دی. طالبانو چې د اگست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 8 خپل 30 کسیزه سرپرست کابینه اعلان کړي تر اوسه یې حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریس
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیمه او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د قطر امیر د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په کلنۍ غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي او له طالبانو سره خبرې وکړي چې د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې له لارې دایمي ثبات ته لاره هواره شي. نوموړي دا غوښتنه پرون په داسې حال کې کړې چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او بلخوا د مالي مرستو د نشټوالي له کبله ولس له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل سموږ د همکار احمد شیبر ناور.
قطر پر نړیوال ټولنې شاخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره د نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوال ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم د رسل طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو ځکه چې دوی ته شاعړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي. بل لورته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
لڅ باندې ویل چې رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک یو شمیر مشران دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر لاري امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2013 کال د فبروري په 19مه د سولې موافقه سره لاسلیک کړه چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوجان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
د متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان بل طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لمړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخیز سیاسي جوړجاړي ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلې دی ثبات لاره هوار کړي.
طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته د طالبانو له مشانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
اوریدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره سم په افغانستان کې دولتي او خصوصي بانکونه وتړل شول چې ورسره د خلکو ستونزې زیات شوې دي. اوس چې یو شمیر خصوصي بانکونه خپل محدود فعالیت پیل کړي. د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې د دوی سوداګریزي چارې یې ټکنې کړي دي چې ورسره په بازار کې د خوراکي او غیر خوراکي ضروري شیانو نرخونه هم لوړ شوې دي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکو کې به ټول دولتي او خصوصي بانکونه عادي حالت ته راوګرځي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ټول دولتي او خصوصي بانکونه وتړل شول چې ورسره سم خلک لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. خو کابو دوه ونه وړاندې چې یو شمیر خصوصي بانکونو ته د محدود فعالیت اجازه ورکړل شوه، لا هم هغه کسان چې بانکونو کې پیسې ساتلې او یا یې تنخواګانې په بانکي حساب کې جمع کېدلې لګنو ستونزو سره مخ دي. د خصوصي بانکونو دې محدود فعالیت د ننګرهار سوداګر هم لګړو ستونزو سره مخ کړی دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال زلمی عظیمی وایي د سوداګرو پانګې په بانکونو کې بندې پاتې دي چې له عمله یې دوی ورستر بلې زیانمنېږي. نوموړی په دې وروستیو کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل هم د بانکونو تړل کېدل یادوي.
ټول د افغانستان تجارانو سرمایه په د افغانستان بانک کې دی. متاسفانه چې اوس افغانستان بانک سکتور خصوصي بانکونو ته پیسې نه ورکوي او د تجارانو پیسې ټول د افغانستان بانک کې سار دی. د دغې وجه نه تجاران نشي کولی چې د بانکونو د لارې خپلې پیسې نور مملکتونو ته واستوي او د هغه طرف نه خپل افغانستان ته واردات او خپل مواد ارتزاقي وارد کړي. نو د دغې وجه نه په افغانستان کې د مواد ارتزاقي نرخونه یا قلت یا قاطی چې مخامخ شوی د ټول اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان بانک یا د افغانستان د بانکونو نظمو پیسې بهر ملکونو ته نه استول کیږي.
زلمی عظیمی وړاندې وایي که په نږدې راتلونکي کې خصوصي او دولتي بانکونه خپل فعالیت عادي حالت ته راونه ګرځوي، د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به نور هم لوړ شي.
همدغه تجاران دی چې د خلکو ضرورت د افغانستان د 15 میلیون خلکو ضرورت به رفع کول. متاسفانه که چېرته دغه حالات بانکونه کې د تجارانو پیسې ایثار وي او د تجارانو ستونزې حل نشي، نو واقعیت خبره چې یو لوی ناورین به افغانستان ته منځته راشي.
په عین حال کې عام ولس هم د بانکونو محدود فعالیت او ورسره د خوراکي توکو د نرخونو لوړېدو اندېښمن کړي دي. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي.
کله چې دکان ته ورشي دکاندار همدا و چې زموږ پیسې په بانکونو کې ایثارې دي او موږ نشو کولی چې مثال ډېر مال راوړو د پارزانه توګه باندې په مشتریانو باندې
وکړو. بانکونه بند دي، هغه ادارېږي او نور کارتونه چې کوم دي مخ په 500 افغانۍ اوسې خلک په 60 افغانۍ ورکوي.
د بانکونو لټړل کېدو سره په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي توکو ترڅنګ د ګازو، ډیزلو او پېټرولو نرخونه هم لوړ شوي چې خلک له طالب چارواکو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولہ مجاهد په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د ټولو دولتي او خصوصي بانکونو کار عادي حالت ته راوګرځي او د خلکو ستونزې به هواري شي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه ده. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سویا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوریدونکو فریډم هاوس ادارې د سپتمبر پر 20مه د 2020 کال د انټرنیټ خپلواکۍ په اړه یو راپور خپور کړي چې پکې ویل شوی دی چې پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چې ولس یې د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي نه لري. د دغه راپور له مخې د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي په آیسلند، کناډا او امریکا کې تر ټولو زیات دا دغل تخلق د انټرنیټ پوره خپلواکي لري. په پاکستان کې سیړونکو وایي چې د دې هیواد حکومت او ریاست د خپلو ناکامیو پټولو لپاره ولسته د انټرنیټ په لړ کې پوره خپلواکي نه ورکوي، خو حکومت بیا دغه داسې راپورونه رتبي. په دې اړه نور تفصیل انیسا اجمل لور.
فریډم هاوس ادارې ویلي پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چې پکې اولس د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي نه لري. د ادارې د سپتمبر په 21مه د روان کال په خپور کړي ریپورت کې د انټرنیټ خپلواکۍ په لړ کې نړۍ په دریو برخو کې د نمبرو په حساب سره تقسیم کړي چې پکې یو برخه خپلواکه یا فری، بل جزوی خپلواکه یا پارشلی فری، او دریمه برخه خپلواکي نه لرونکي یا ناټ فری ده. دا ریپورت فریډم آن د نیټ 2021 نومېږي. د فریډم هاوس ادارې په فهرست کې د انټرنیټ په حواله سره تر ټولو زیات خپلواکي لرونکو هیوادونو کې آیسلند تر ټولو مخکې دی چې په شپږ نویم نمبر راغلی، ورپسې استونیا په څلور نویم، او کاناډا او کوستاریکا په اووه اتیایم نمبر راغلی دي. خو د انټرنیټ په برخه کې د خپلواکي نه لرونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 15 نمبر راغلی. په خیبر پختونخوا کې د انلایټ لیب ادارې مشري او مدني فعالې طایره کلیم د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت او ریاست د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره اکثره د هغو کسانو خلاف اقدامات کړي چې اولس په ټولنیزو شبکو له حقایقو خبروي.
چې کوم الکترونیک کرایم ریګولیشن اکټ دی، پیکا، دا قانون چې د خپل ډیر ډراکونین قانون دی چې په دې کې د سټاکینګ سزا ده، د هیټ سپیچ سزا ده. هیټ سپیچ ډیفاین کړي دی چې د چا په حق یا د چا اگینست او په هغه علاقو کې چې په کم کې مخکې انټرنیټ نو، د وار او د سټیټ د ډیپلوماسي زونز نو هغه هم ایکسپوز شو. نو هغه وجنه پابندیان چې شوي دا زیات شوي، ځکه چې زیاتو خلکو چې د سټیټ ادارو خلاف خبرې شروع کړې. د پاکستان چې دی په دې لیست کې کشتن او دا خبره دروغ نه ده، دا رښتیا ده چې پاکستان کې د سټیټ ادارو پسې خبره کول یا د یو مخصوص نریټیو نه په اخوا باندې خبره کول چې دی هغه ډیر غټ ریسک دی.
په پاکستان کې سیډنیزا ادارا انسټیټیوټ فار ریسرچ اډوکیسی اینڈ ډیولپمنټ وای چې په دې هیواد کې په 2018 کال کې د جوړ شوي انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون پیکا لمخې تر دې دمه ګڼ شمېر خبریالان، مدني فعالان او عام وګړي په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ د خپلو پوسټونو او نورو فعالیتونو له کبله له تحقیقاتو، تختونو او گرفتاریو سره مخ شوي دي. اسلام آباد های کورټ د روان کال د جولای په 1 امر کړی و چې د ملک وفاقي تحقیقاتي اداره ایف آی اے د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون ناسم استعمال ودروي. په دې موقع اډیشنل اټارنی جنرال عدالت ته ویلي وو چې د اف ای اے سایبر څنګه ته د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا لاندې 2,800 شکایتونه ورغلي چې پکې 1.5 درخواستونه د خبریالانو خلاف دي. د فریډم هاوس د انټرنیټ خپلواکي نه لرونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان له سعودي عرب، ایران او چین سره تقریبا نسته راغلي دي. د بیپلی خبریالانو سازمان د پاکستان لپاره استاذي اقبال خټک بیا وویل چې د پاکستان حکومت نه غواړي چې ولس معلوماتو ته رسایي ولري، خو د دې باوجود په هیواد کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه روانه ده.
انټرنیټ چې دغه وخت کې د حکومت په ډېر تیز نظر دی او داسې فیصلې روانې دي چې موږ غواړو چې په پاکستان کې د انټرنیټ د لارې به هم غږېدل او معلومات حاصلول. نو دا هغه په ضد باندې دغه وخت کې ډېر کارونه روان دي او دا رپورټ د هغې کارونو، د هغې فیصلو، د هغې ګامونو مخال کې صحیح عکاسي کوي. خو دا دی چې پاکستان سعودي عرب نه دی او نه یو ای دی او نه چاینا دی. دلته کې یو مبارزه ضرور شته، خلک ګڼي چې دا د هغوی حق دی.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند او د قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن کمیټې غړي صاحبزاده صبغت الله مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل چې ګواکې موجوده حکومت د ولس د انټرنیټ د خپلواکۍ په حق کې نه دی او یا نه غواړي چې ولس معلومات ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه،
منګ دا راپور ردو، داسې هیڅ خبره نشته چې په هغه زمنګ حکومت پابندي لګولې وي. په پاکستان کې خلکو ته د انټرنیټ سہولت شته، په فیسبوک او ټوئیټر خو زمنګ کنټرول نشته، د هغوی خپل قوانين دي او هغه پر مخ وړي. حکومت دا اوس د لرو پرتو سیمو لکه دیر، چترال، قبایلی ضلع او دغه سیده نورو سیمو د انټرنیټ لپاره 1 ارب روپی منزور کړی دي.
د فریډم هاوس ته انټرنیټ په برخه کې خپلواکي لرونکو هیوادونو په فهرست کې جرمنی په 9 اویایم او امریکا په 15 اویایم نمبر راغلی. دغه سي په جزوی توګه د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي لرونکو هیوادونو په فهرست کې بیا هند په 9 سلوختم نمبر، عراق په 1 سلوختم او بنگلاديش په 1 سلوختم نمبر دی.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اور ادن خرازو د کرکټ په اړه یو ریپورت ته په پاکستان کې د امنیتی چارو پوهان وای تر سوچ د هیواد خپل پالیسۍ نوی بدل کړي نو تر هغه ورته د نړیوال کرکټ بیرته ستنېدل ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې لومړی د سپتمبر پر 18 نیوزیلند د امنیتی ګواښ له کبله په پاکستان کې له لوبو کولو پر شا شو. بیا د سپتمبر په 16 د انګلستان نارینه او ښځینه کرکټ لوبډلو اعلان وکړ چې دوی په دغه سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو اندېښنو له کبله پاکستان ته د لوب لپاره کیدونکو سفر زندوی. د پاکستان حکومت دغه اقدامات د هیواد خلاف سازش بللې، خو هلته د برتانی های کمشنر د سازش تورونه رد کړی دي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې د ډاډ وړ امنیت نشته چې بهرنۍ لوبډلې ورشي او کسنګه؟ تفصیل اسرار عالم محمد نور.
د پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي که څه هم په 15 اگست په کابل کې د افغان طالبانو په واکمنېدو د پاکستاني او چارواکو خوشحالي کول او د تحریک طالبان پاکستان لخوا نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته د ډکې ورکول په پاکستان کې خلکو ته عادي خبره ښکاري، خو په غرب کې له دا قسمه کارونو خلک ویریږي. عرفان په 1 سپتمبر مشالې ډوته ویل په نړۍ کې د پاکستان شهرت چې لوړاندې خنوو په کابل کې د اسلام آباد د وروستي رول سره نور هم خراب شوی دی. دا وایي که پاکستان له وسلوالو سره د ملاتړ پالیسۍ بدلې نه کړي نو اوس خو یوازې سپورټس دی، بیا به ورسره کېدی شي هیوادونه کاروباري او سفارتي اړیکې هم ختم کړي. نوموړی وایي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې یې ځواکونه د طالبانو خلاف جنګېدل پاکستان ته د شک په سترګه ګوري.
کم د امریکای د اثر د لاندې دي، کم د یورپ یورپین یونین د اثر د لاندې دي، هغه افغانستان کې د امریکای هم ځواکونه په کوم طریقې باندې هغه د پاکستان رول ته په افغانستان کې ګوري. زما په خپل خیال کې پاکستانیانو ته او د نړۍ چارواکو ته د دې په کار د ادراک لري مخ ورځي پاکستان ته ټیک نه دي، او دا به صرف سپورټس پر خبر نه وي لکه څنګه ما وویل. دا به په مختلف صورتونو کې موږ ته دا زور پته لګي نو اوس نه لري تیاری په کار لري.
د پاکستان د پوزو په خوانې لیفټیننت جنرال تلت مسعود وایي که څه هم پاکستان د څه قسمه وسلوالو ډلو او طالبانو ملاتړ نه کولو پالیسي خپله کړې، خو دې ته په بشپړه توګه عملی شکل ورکولو کې به وخت لګي. د په خبره ځکه چې د پاکستان له طالبانو سره ډېر اوږدې اړیکې پاتې شوې او دا دومره په اسانه په مکمله توګه نشي ختمېدي. البته تلت مسعود په 1 سپتمبر مشالې ډوته ویل که پاکستان غواړي چې نړیوال کرکټ بیرته پاکستان ته ستون شي نو دې هیواد ته به ډېر څه کول وي.
جو حالات ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں وہ بہت بہتر ہوئے.
چې کوم حالات دي نو بشکا هغه ډیر خوشبي خو اندېښنې بیا همشته، او د دې غټه وجه دا ده چې تر څو د افغانستان حالات خوشبي نه وي نو تر هغه په پاکستان کې هم مکمل امن نشي راتله. په افغانستان کې پاکستان مخالفه ډلې زموږ د امنیت لپاره غټ خطر دي، نو پاکستان ته په دې هر څه نظر ساتل پکار دي، ځکه چې اوس په نوی واځي کرکټ لوبډلې بلکې سرمایه کاران هم پاکستان ته نه راځي. د دې کرکټ ټیمونو په پاکستان کې د لوبو د انکار کافي خطرناک اثرات کېدې شي.
اس کے کافی مضر اثرات
پتر یو اونۍ کې دننه د نیوزیلند او انګلند کرکټ ټیمونو لخوا د ممکنه امنیتي وجوهات او لقبله د پاکستان پر زمکه له لوبو څخه تر انکار وروسته د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا د پاکستان خلاف د نړیوال لوبي کار دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید اهم دا یو نړیوال سازش بلل ویلي دي چې د لوبغاړو امنیت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د ویل چې د نیوزیلند وزیر اعظم ورته ویلي چې هغه ته خبر ورکړل شوی چې په کرکټ لوبډله به یې له هوټله بهر برید کیږي. البته فواد چودري او شیخ رشید دا وضاحت ورنکړ چې دا ممکنه لابي یا سازش څوک کوي. یا دی وی چې په 2009 کال کې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې تر وسلوال برید وروسته تر ډیرو کلونو پورې په پاکستان کې نړیوال کرکټ نو شوي، خو په تیرو څو کلونو کې بیا شروع شوي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مشال کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
Guinea.